السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. ازادي راډیو له دې شپې په 21:19 او 25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی خبرونه، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې لسلو ډیر کسان د بلوچ بلتون پالو له منګولو ژغورلي دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په ژغورل شویو کسانو کې 1.5 ښځې او 15 ماشومان دي. چارواکي وایي د پاتې ارغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون پر یو اورګاډي د برید پر مهال 120 کسان ارغمل کړل. د دې برید پړه د بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې ومنله. هغوی ویل د اورګاډي له الوزولو وروسته یې 1.5 امنیتي سرتیري هم وژلي دي. دې ډلې دا هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 ترهګر هم وژل شوي دي. د باجاوړ، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرون په باجاوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د سوداګرۍ اړیکې او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې دي له سیاست او اړوندو ستونزو یې لرې وساتي. پاکستان له تیرو شاوخوا 20 ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه یې تر اوسه خبرو نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري اژانس ته چې طالبان یې اداره کوي ویلي دي چې د هنري آثار د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تېر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د دې قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکسونو پر اخیستلو او خپرولو محدودیت لګیدلی دی. اوکراین پرون په سعودي عربستان کې له 9 ساعته مذاکراتو وروسته د 10 ورځني سمدستي اوربند لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. دا احتمال هم شته چې دواړه لوري به اوربند وغځوي. اوس باید روسیا خپل دریځ اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د روانې اونۍ په ترڅ کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي تر څو د اوربند طرحې ته د هغه د ژمنتیا تضمین ترلاسه کړي. روسي چارواکو په وار ویلي دي چې دوی د اوربند لنډمهالې ژمنې نه، بلکې د سولې هر اړخیزه موافقه غواړي. بلخوا ولسمشر ترامپ اعلان کړی چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو بهیر چې مخکې ځنډول شوی و بیا پیلوي. اروپایي ټولنې او برتانیا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او په غزه کې پرون د اسرایلو په یو هوایي برید کې 4 فلسطینیان ووژل شول. د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په مرکزی غزه کې یو شمیر ترهګر چې اسرایلي پوځیانو ته ګواښ کاوه پیژندلی او بمباري پرې کړې ده. اسرایلو او حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د اوربند د تړون د غځولو پر شرایطو تر اوسه نه دي صلح شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شوه چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي چې له هغه وخت راهیسې د اسرایلو په حملو کې له 40500 ډیر خلک وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. پر راپورونو کې به واورئ چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په نیویارک کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع په مقصد د یوې ټولنې د جوړېدو خبر ورکوي.
دادخواهی کول د افغانو میرمنو په حقونو کې د هغو د ښځو د برنامو د تقدست او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډېر مهم او اړین.
ایرانی چارواکی وایي چې بې اسناد افغان کډوال له روغتیایي، ښوونیزو او نورو خدماتو بې برخې کوي. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي پر ډیورند کرښه د لګیدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کوي.
دا د تجارت لارې د سیاسي تربګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو ښه کېدو نه ښه کېدو سره نه تړلې کېږي. تجارت دې د ریاستونو د تربګنو د رقابتونو نه ویستلی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي اوکراین ته د پوځي مرستو لړۍ بیا پیلوي، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. یو شمیر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د امریکا په نیویارک ایالت کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده. د افغان ښځو د نړیوالې شبکې AWNI په نوم دا مدني ټولنه وایي چې هدف یې د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار دی. په دې اړه نور حال د فرشتې سحاک په راپور کې.
د افغانو ښځو د حقونو څخه د دفاع او د میرمنو د پیاوړتیا په موخه یو شمېر افغانې میرمنې د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټول شوې وې ترڅو د افغانو ښځو نړیوالې شبکه یا AWNI په نامه یوه نړیواله مدني ټولنه جوړه کړي. د افغانو ښځو نړیواله شبکه په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره له لومړنیو مدني بنسټونو څخه و چې د افغانستان د نړیدلې جمهوریت پر مهال دننه په افغانستان کې رامنځته تشوا. د شبکې چې هغه مهال مرکز یې په کابل کې وو په افغان ټولنه کې د ښځو د حقونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. خو په 2020 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نن په افغانستان کې د افغان ښځو شبکې فعالیتونه هم محدود شول، او د دې شبکې غړي او فعالان یو شمېر یې له هیواده ووتلي او یو شمېر نورې د نن په افغانستان کې په کورونو کې نیول شوې. د افغانو ښځو نړیوالې شبکې غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ښځو د غږ پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې په موخه اوس دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د بنسټ بیرته فعالیت پیل کړي. د نوموړي په وینا یاده شبکه به د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د غږ پورته کولو ترڅنګ په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو په مرسته د افغانستان د میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار وکړي.
AWNI چې په افغانستان کې په نوم د افغان ښځو شبکه کې دا اولین او قدیمی ترینه د ښځو افغان ښځو شبکه وه چې په پاکستان کې په هجرت کې خپل کار شروع کړ او هلته ایجاد شو. البته د اولین کانفرنس د بیجنګ چې په 1995 کې جوړ شوی و او څو افغان میرمنې هلته ګډون کړی و، له هغه وخت همدا ایډیا چې څنګه دا یو شبکه ایجاد شي. معلوم دار دا د ښځو منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، همغږي راوستل، دادخواهی کول د افغانو میرمنو په حقونو کې د ظرفیتونو د لوړولو دپاره، او د ښځو د برنامو د تقویت او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډیر مهم او اړین و. او په افغانستان کله چې کار شروع کړو په افغانستان کې ډیر زیات مهم فعالیتونه یې کړي وو او کوي، او دا زه فکر کوم چې دا ډیره اړینه وه چې هغه فعالیتونه چې مثلا د پخوانه شروع کړي وو د هغې ته دوام په پاملرۍ سره تاخیسته، چې نن سبا ډیره مهمه ده. او د ښځو په منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، د فعالیتونو لپاره همغږي کېدل، همدارنګه خپل د ښځو یو قوي واحد غږ ایجادول، د ښځو له دریځ نه خبرې کول، او د ښځو رول یا غږ یا ګډون د افغانستان په ارتباط باندې له یو قوي پلاتفارمه، دا ډېر مهمه وړین. او زه امیدوار یم چې دا کارونه له یو مشخص ادرس نه په منسجمه شکل په همغږي سره اجرا شي، او دا به د AWNI لپاره یو ستر موخه وي او که په دې کې بریالی شي.
له هغې راهیسې چې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، د لسګونو بیلابیلو فرمانونو له لارې یې پر ښځو پرله پسې محدودیتونه لګولي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو دولتي او نا دولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیزونه لګول شوي. د دوشنبې په ورځ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې یو ځل بیا د دې سازمان او غړیو هیوادونو یې له طالبانو وغوښتل چې افغان ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي او په دې برخه کې د افغانستان نړیوالې ژمنې د پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما مشرې روزوا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې غونډې کې د افغانو میرمنو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبای و په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو په تعلیم باندې بندیز په حق لول چې دا کار نه یوازې د میرمنو بلکې د ټول افغان ولس لپاره د روغتیایي خوندیتوب لپاره زیان لري او زیاته یې کړه چې په دې سره به په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه لا ډېره شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ایران ویلی دی چې به اسناد افغان کډوال له روغتیایي، ښوونیزو او نورو خدماتو محروموي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او بهرنیو کډوالو څنګ ویلی چې دا پریکړه به د راتلونکي 1440 هجری لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې عملی شي. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې په تهران او د ایران په نورو ولایتونو کې اوسي وایي لمخکې هم د یادو خدماتو او په نورو برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ وو.
بیا در در شفاخانه کې رفتم، از شما پاسپورت قانونی ندارم، برگه سرشماری دارم.
یو افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، د مارچ په 11مه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خپلې مور د درملنې لپاره څو روغتونونو ته ورغلی، خو دا چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل مور یې ورته معاینه نه کړه.
مادر ما مریض بود، ویره بردم پیش داکتر، گفتی
داکتر را تو ویل دزر گرافی واخلا، خو هر روختون تا چلالم ویلی پاسپورت نلری او دسر شمیرن کما پانا چلری دیت بار وار ندا. ما ورطا ویل پانا پریک دستون زو گویا، خورا تا یو ویل خواب داوی چه افغانستان تا ولاشی در تستا کار نکی. دمو روختی ای وضیعت می دیر خراب شد، مجبورشم چه برتا ای افغانستان تراولم.
احسان زیا چې د ایران په کراچ ښار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
ما 3 سال میشه که ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخونم.
3 کال کیږي چې ایران ته راغلی یو، یوازې د دې لپاره چې اولادونه مو ښوونځي ته ولاړ شي. خو دلته هم لږ څه کوي برخي دي. مخکې به ویل چې که د استوګ نشین کارت او قانوني ویزه ولرای نو اولادونه مو ښوونځي ته تللی شي. یو هیله مو درلوده خو اوس ورته هیڅ سند معتبر نه دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي چې د کډوالو له قانوني کولو د زیاتې څارنې له امله نور بې اسنادو کډوالو ته روغتیایي، ښوونیز او د املاکو معاملاتي خدمتونه نه وړاندې کیږي. نادریا رحمدي اسنه خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه به د 1440 کال د حمل له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د تهران والي محمد صادق معتمدیان په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان 1403 لمریز کال له پیل راهیسې دوی 250,000 بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. نوموړي مهر خبري اژانس ته ویلي چې د دغو کډوالو د سرشمیرنې وروستۍ نیټه د رواني حوت میاشتې اخره ده. هغه زیاته کړې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تګلاره د بې اسناد کډوالو پر ایستلو راڅرخي او د څارنې د اقداماتو ته به دوام ورکړي. ایران تازه اعلان کړی چې شپږ ډوله افغان کډوال چې د پناه غوښتنې کارت لري کولی شي په دې هیواد کې په قانوني ډول واوسیږي. دا کډوال یعنی خاوند او میرمن، یو یې باید د کډوالۍ کارت ولري او یو یې هم د سرشمیرنې پاڼه. دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا یې هم د کډوالۍ کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی له اولادونو څخه یو یې د سرشمیرنې پاڼه ولري. درېیمه ډله بیا هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې موده یې پای ته رسېدلې وي. دغه شان هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کار جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. ښاغلی احمدي ویلي په زما ډله کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پخوانی دولتي کارکونکي او پوځیان شامل دي او شپږمه ډله کې بیا هغه کسان راځي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه او د ایران خپل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دا محض شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع چې ډیری یې افغانان دي په ایران کې ژوند کوي.
په همدې حال کې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره ګډ کار کړی دی په برخلیک حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د اتباعو سفر ممکن ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې دیره دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار له کبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوې شوې. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې یې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وې، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کمپ کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کمپ کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالد ټرمپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ټرمپ وخت د بیا راتګ په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ تیره اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر یې د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ټرمپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه وو، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ټرمپ یو اجرایي فرمان ورکړي چې له مخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثره کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره وایي له اوکراین سره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو ځنډ پای ته رسوي، ځکه چې کیف اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او اوکراین استازو پرون په سعودي عربستان کې مذاکرات وکړل.
په سعودي عربستان کې له شاوخوا 9 ساعتونو خبرو اترو وروسته امریکایي او اوکراینی چارواکو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به له اوکراین سره د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو شریکول ځنډ به لغوه کړي، ځکه اوکراین له روسیې سره د اوربند له لارې جګړې ته چمتووالی ښودلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د ولسمشر ټرمپ ادارې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له اوکراین سره پوځي مرستې او د استخباراتو شریکول وزانډول، څو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دې ته اړ کړی چې د روسیې له یرغلګرو سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې اوکراین د دیرش ورځنۍ لنډمهاله وربند لپاره د امریکا د وړاندیز منلو ته چمتووالی ښودلی چې د ښکېلو خواوو له موافقې سره به وغځول شي او د روسیې فدراسیون لخوا په ورته وخت کې منلو او پلی کېدلو تابع وي. متحده ایالات به روسیې ته خبر ورکړي چې د دوی متقابل عمل سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په سعودي عربستان کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار مایک والټس سره په خبرو کې برخه اخیستې، ویلي چې دی به کرملین ته د وربند وړاندیز وړاندې کړي او ورته به وویل شي چې دا هغه څه دي چې اوکراین چمتو دی څو د سولې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس هم ویلي چې د اوکراین پلاوی دا څرګنده کړي چې دوی د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ له لیدلوري سره شریک دي. اسوسییټډ پریس د یوې با خبري سرچینې په وینا چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د دې ونۍ په وروستیو کې مسکو ته ځي چېرته چې هغه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سرچینې په وینا شونې ده چې د دغه سفر مهالویش هم بدل شي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې له اوکراین سره موافقه شوي چې ژر تر ژره د دغه هیواد د حیاتي مدني منابعو د پراختیا په اړه یو جامع تړون لاسلیک کړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ په جده کې دا یو ورځنۍ خبرې څو ساعته وروسته له هغه پیل شوې چې روسیه تر 300 ډېرې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وویشتلې چې دا د مسکو لخوا پر اوکراین د بشپړ یرغل وروسته پر روسیه د اوکراینی ځواکونو تر ټولو لوی برید وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکو د ډیورند پر کرخه د لارو پرانستل غواړي. د دوی په وینا د لارو بندېدو سره سوداګري بند شوي او د یو بل په مړی ژوندۍ کې ګډون کول ورته ګران شوي دي. د باجوړ قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان پرله پسې د لارو د پرانستلو لپاره غونډې کوي. لا افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې سوداګري د خلکو اړیکې او لارې باید له سیاست او سیاسي ستونزو لرې وساتي.
د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزاده د کپ په یوشتمه ازادي راډیو ته ویل د باجوړ، مومندو، چترال او کونړ ترمنز ګڼې لارې شتون لري چې په خوا به پرې د کرخې دواړو غاړو ته پروتو ولسونو تګ راتګ او سوداګري کوله. خو شل کاله پوره کیږي چې د پاکستان حکومت بندي کړي او دوی ته ستونزې جوړې کړې دي.
څومره لارې دي او خاص کر دنا او پاسلار دا ډیره زیاته ضروری ده چې دلته د کونړ خلک لګي دي کله په تورخم راتاویږي او کله په چمن راتاویږي. د باجوړ خلک دوا سلام دی یو بل سره چې کوم دی خطرې په لارو دا نو کولاویدل دا دی وخت یو بشری ناورین دی.
قومي مشران وای یا د لارې چې کله خلاص وي د خلکو تګ راتګ او سوداګري پی کېدل. ټولې آباد وي او د نن په پرتله په سیمه کې امنیت هم خو کوم ورځ چې د امنیت په بهانه تړل شوی له خلکو کاروبار خستل شوی او امنیت هم ورسره خراب شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د شتمنې پښتونخوا د کتاب لیکوال مولانا خانزیب ازادي راډیو ته وویل
د لارو او شکل تجارت او تګ راتګ په ولسونو ته آزادو په دې باندې تجارتونه هم کېدل او په ډیورنډ کرخه دواړو خواو ته تقریبا د 1 کروڑ پښتنو ژوند جوړ او روزګار د دې سره تړل شوی. لارې چې تړل شوی دي نو په لویه کچه باندې بیروزګاری هم دا په سیمه کې زمنګ دغه ډیورنډ کرخې خواو شاسي مونه په لویه کچه باندې ولسونه کډوال شو ځکه ژوند او دغه معاش او دغه سره چې دواړو خواو ته د ولسونو کم تړونو د ټولنیز ژوند هغه د مینځل کړی دي.
هغه وایي د بند لارو د خلاصون لپاره غني هڅې کړي.
دغه یو قامي غوښتنه ده باید چې دواړو خواو ریاستونه او په ځانګړي توګه باندې د پاکستان ریاست دې ته پام راوګرځي. د تجارت لارې د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سره دې نه تړلې کېږي. تجارت دې د سیاسي جګړو او د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نه وېستلې شي.
د کونړ اوسیدونکو هم وای په باجوړ او مومندو کې زمکه او کورنۍ لري خو د لارو بندېدو سره ترې زمکه او خپلوي پالل پاتې دي. قومي مشر حاجی ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
برابر تجارت
دغه مشران له حکومتونو دا هم غواړي چې د لارو بندولو او د ولسونو ترمنځ د فاصلو پیدا کولو په ځای دی یووالی ته کار وکړي. په کونړ کې یو طالب چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغان لورې تل د لارو بندېدو او خلکو ته د ستونزو پیدا کېدو مخالف دی او له پاکستانی لورې یې غوښتي چې باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. خو بیا هم پاکستان د لارو بندولو او د خلکو زورولو ته دوام ورکړی دی. پاکستانی چارواکو تر اوسه د قومونو یا پوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومند او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د دوکلام، بینشی، لیټی کنډو، غاخی کنډو، ناواپاس، ګسلی او نورو لارو پرانستل غواړي چې پاکستان له تیرو اتلس ورځو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، د روژې رنگونه چې د روژتیانو پیغامونه پکې دي په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې بیا هم د روژې اړوند یو راپور لرو. د روژې مبارکې له را رسیدو سره په افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو له بېوزلو خلکو سره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي دي. د یو شمیر دغو بنسټونو مسؤلان وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته شوې ده، نو ستونزمنه ده چې ټولو ته ورسیږي، خو دا کولی شي چې په خپل سیمه کې خپلوانو لپاره مرستې ورسوي. یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو، بډای او بهر میشتو افغانانو د لاسنیوي هیله لري.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو دلاور دی چې پکتیا حوزوي روغتون ته خپل ناروغ راوستي دی. دلاور وایي خدا چې اوس د یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روژه ماتي پروګرام جوړ شوی، له دې عمله ډیر خوښ دی.
ډاکټر به څه دوا راته ولي کله پارچه به یې راکړه، نو د خانې اوس په نه لارې شته دوام پرې اخیستی وایي. بېشي ډېر خوشحاله وي، ځکه دلته زموږ لپاره په روژه ماتي کې ډېر ښه سهولت ده.
د دې روژه ماتي برابرونکی د پکتیا ولایت اوسیدونکی د یو خیریه بنسټ مسؤل طلا لیوال دی. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل،
دلته پکتیا مرکې حوزه روغتون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هله روزه کې راځو. د دې خاطر باندې چې دلته پیوزان دي، مریضان دي، ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي او هر ورځ دوی راځي.
نوموړی زیاتوي دوی دوه ډوله نورې مرستې هم لري چې په اړمنو کورنیو د وچې ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویش دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمېرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمېر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډېری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یوې قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل،
د روژې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، خو موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
طلا لیوال او محمد نسیم وایي که چیرې ورته فعالیتونه پراخ شي، له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوې وي. یو شمېر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډای افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو کباړ راټولوي، د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبایوه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا درویش میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل دی، یوازې زه پکې نه یم چې زه ویمه زه یم، نور ملت پکې خرابه دی.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده،
دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي. نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بې وزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتا هغه دی پیشنمي او ماښامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې که وکولی شي دغه خپل بې وزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حداقل دغه نه وکړي چې دوی خپل د ماښامي او د پیشنمي ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږده او ژمی کې بیا ډیره لنډه وي. موږ په